السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مدیګر سلور بجې شوې په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري خو دغه وزارت مسؤلین وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړني حالت نوي ختم شوي باید له ووهان ښار نه بهرني اتباع که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. زیکرام الله اکرام مودور امین کاکړ په تخنیکی مرسته دا یو ساته خبرونه مخته وړم. په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د انتقال لپاره یوه الوتکه چارتر شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼي لومړی تلین نن د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په اعتراضیه غونډو کې ونمانځل شو او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل په پام کې لري چې سبا په تهران کې له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي حکومت د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ووهان ښار څخه کابل ته د افغان محصلانو د انتقال لپاره یوه الوتکه هم چارتر شوې ده.
موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهور ریاست یوه چارتر الوتکه چمتو کړې او زموږ روغتیایي ټیم چمتو دی چې ووهان ښار ته ولاړ سي او زموږ محصلان هیواد ته راولي. موږ هغوی ته د قرنطین امکان هم برابر کړی دی.
خو ښاغلی فیروز په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنې یادونه وکړه چې وایي په ووهان کې ډیرا بهرني اتباع د بیړني حالت تر پایه باید انتقال نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو 9 وسلوالو سره د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې افغان حکومت ته تسلیم شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل دا ډله په درې تخت سیمه کې له افغان ځواکونو سره د نښتې په پای کې تسلیمۍ ته اړ شوه. ښاغلی امان وایي د وسلوالو اصلا د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې فعالیت کاوه.
دغو طالبانو تر ډیره د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه کول خو افغان ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته دوی ژمنه وکړه چې نور به د حکومت او خلکو پر ضد جګړه نه کوي.
د چشت شریف ولسوالۍ په درې سخت سیمه کې هم څه موده مخکې 48 وسلوال طالبان افغان حکومت ته تسلیم شوي وو. په چین کې د کورونا ویروس له کبله د مړو کسانو شمیر نن له 300 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی او د دې ویروس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. د چین روغتیایي چارواکو نن سهار وویل لږ تر لږه 304 کسان په دې هیواد کې کورونا ویروس وژلی دی. دوی همداراز وایي په دې ناروغۍ چې لومړی د هوبی ولایت په ووهان ښار کې خپره شوه 4380 تنه اخته شوي دي. له بلې خوا فلیپین نن اعلان وکړ چې یو تن په دې هیواد کې د کورونا په ویروس مړ شوی دی. دا له چین څخه بهر په دې ویروس د یو انسان د مړینې لومړنۍ پیښه ده. روسیا، برتانیا او سویډن هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شول چې د کورونا ویروس قضیه پکې ثبت شوي دي. د بلوچستان یالات په لورلای او ځینو نورو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي لومړی تلین نن د اعتراضیه غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. د راپورونو له مخې دا غونډې د بلوچستان په مرکز کوټه او ژوب، قلعه سیف الله، موساخیلو، دوکۍ او یو شمیر نورو سیمو کې جوړې شوې. د ارمان لوڼي خور وایي د پاکستان حکومت د یو کال اوښتو وروسته هم د دې د ورور قتل نه دی نیولی. وړانګې لوڼۍ ازادۍ راډیو ته وویل د ارمان په وژنه تورن پولیس عطاو رحمن نه یوازې خپلې دندې ته ځي بلکې ترفیع هم اخیستې ده.
پر قاتل عطاو رحمان باندې په قاعده د 302 دفم لګیدای ول قاتل دفا خو لا کیس هم پر هغه دی ولر دی شیس پر مختګ نه دی سوی بلکې هغه قاتل ته خپل دندې پروموشن هم ورکړی دی. هغه کس هم لبوري بدل کوي کوټ کې هغه د ډیوټي ورک او پروموشن یې ورک.
ارمان لونی د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره نږدې اړیکې لري او د 2019 کال د فبروري په 2 نیټه یې په داسې حال کې د مړینې خبر خپور شو چې په لورلای سیمه کې د پولیسو په توقیف کې وو. د لونی کورنۍ وایي ارمان د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې مړ شوی، خو پولیس وایي چې نوموړي د زړه د حملې له کبله ساه ورکړې ده. او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل سبا د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو جګپوړو چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خپره شوه دا خبر ورکړی دی. د بارل د سفر ته د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو د هڅې په سترګه کتل کېږي. بارل د جنوري په 14 په هند کې د یو نړیوال کانفرنس په څنډه کې هم خاغلی ظریف سره په دې نیت کتلی و چې د دې موافقې د احیا لپاره پر تهران فشار راولي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې څخه په یو اړخیز ډول د امریکا وتل اعلان کړل، خو نورو 15 لاسلیکونکو یې برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژمنه کړې ده چې دا موافقه به احیا کوي.
زموږ ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ ولولئ او وی ګورئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشری ماڼۍ د دغه چارې لپاره یو الوتکه هم چارتر کړې ده، خو مسؤلین وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده تر څو بیړني حالت نه وي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني ادبا کاغه د هر هیواد وی انتقال نشي.
دولت افغانستان و ما د صدد عزیزیم کې افغانانو را انتقال بده.
د عامر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروزو یو شمیر سیاسینو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوې دي، خو په اړه یې لا هم مشورې روانې دي تر څو نهایي شي.
دې ته خو یو هفته وخت ورکول شوی و، بیا خو په کار و چې پرون دا غونډه شوې وای دېکې چې اوس خلیلزاد صاحب دم راسته او دا دواړه په یو ورځ باندې کېده، نو په هغې باندې بیا هغه غونډه شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 2000 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي تلفاتو سخت اندېښمن کړي دي.
سره له دې چې د روان د 2019 میلادي کال په درې وروستنیو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شوې وه یو څه اندازه، ولې بدبختانه په دې وروستیو کې
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوخته دی. د غشان د بلوچستان ایالت په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکخ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډې شوې دي. د دغه غونډو په اړه باندې د ارمان لونی له خور وړانګې لونی سره مرکه لرو. د انصاف په لټه کې هاو رکشي عزیزان پام دی یو سات کې خبريږي لمک سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو ناورې روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشری ماڼۍ د دغه چارې د ترسره کولو لپاره یو الوتکه هم چارتر کړي، خو د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړني حالات نه وي ختم شوي باید له ووهان ښار نه بهرني ادبا که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. په چین کې د کرونا وژونکي وایرس تر خپرېدو وروسته په هغه هیواد کې د افغان مسلانو او د دوی د کورنۍ اندېښنې په زیاتې دود او په وار وار له افغان حکومت غوښتي چې هیواد ته د دوی د انتقال لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې اړه ناجی ساپی جزئیات راټول کړي دي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ناجی جان مهرباني نور جزئیات په تاسو وو.
د افغانستان د امیر اوختیا وزیر وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویخت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوی. فیروزالدین فیروز چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل چې دوی له چینه د افغان محصلانو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرې ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده.
افغان دولت او موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهور رئیس چارتر الوتکه چمتو کړې. زموږ روغتیایي ټیمونه چمتو دي چې ووهان ته ولاړ سي او زموږ محصلین افغانستان ته انتقال کړي او موږ د قرنطین زمینه هم ورته برابره کړې ده.
خو ښاغلی فیروز دا هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه دا ده چې تر څو بیړنۍ حالت نوي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني وګړي که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. د افغانستان د امیر اوختیا وزارت وایي دوی په دې برخه کې جدي تدابیر لري، خصوصا هغه کسان چې له چین څخه راځي. د افغانستان د امیر اوختیا وزارت 320 له چین څخه هغو احتمالي لیږدونکو کسانو ته په پام کې نیولې چې تمه ده افغانستان ته راشي. له دې ټولو سره د امیر اوختیا وزارت وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویخت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوی، خو د دوی انتقال بیا هم د 10 میلیونه کسانو ژوند ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف په دغه ناسته کې وویل هغه افغانان چې له چین څخه افغانستان ته انتقالیږي معاینات یې ډېر مطمئن نه دي او ممکن د دې ویروس پیښې افغانستان ته هم راولېږدول شي. د دغه وزارت په خبره له تیرې یوې اونۍ راهیسې 222 کسان له چین څخه افغانستان ته راغلي چې 233 افغانان او پاتې نور بهرنیان دي او دا ټول چک شوي چې کورونا ویروس نه لري او د دوی ورسره په اړیکه کې دي. یو شمېر هغه محصلین چې د دغه ویروس د خپرېدو په لومړۍ ورځو کې په شخصي لګښت افغانستان ته راغلي وایي د دغه ناروغۍ تر جدي کېدو وروسته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې ورسره اړیکه نیول شوې ده څو د دوی له روغتیا څخه ډاډ حاصل کړي. ممتاز یو له هغو محصلانو دی چې په چین کې د عامه اړیکو په برخه کې ماسټري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم هفته نور لازه په ووهان کې وم زرالم تقریبا اوس یې دغه دغه چې د دې مریضي علایم نه ما خپل وجود کې لیدلي دي. زما خپل ټکټ ما په خپله شخصي پیسو باندې خپل ټکټ کړی په میدان کې. زما څه پوښتنه شوې ده چې د کومه ځایه راغلې؟
که څه هم دغه ویروس د ډیرو کورنیو اندېښنې راپارولې دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ویروس د دې ویروس ګواښ وژونکی نه دی. د چین روغتیایي چارواکو نن وویل کورونا ویروس په هغه هیواد کې لږ تر لږه 340 تنه وژلي او په چین کې 1,043 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. ناجیه ساپی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو شمیر سیاسینو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوي، خو په اړه یې لا هم مشورې روانې دي تر څو نهایي شي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي له طالبانو سره د خبرو مرکچي پلاوی باید ټول منلې، هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازونی وکړي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون یو شمیر سیاسیونو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د خبرو او سولې ته د رسیدو لپاره یو طرحه جوړه کړي. په دې طرحه کې د سولې لپاره په کور دننه د ملي اجماع، له طالبانو سره د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي د جوړېدو پر څرنګوالي او د تاوتریخوالي د کمیدو یا هم د اوربان په څیر موضوعات مطرح شوي دي. د سولې علي شورا مرسیال حج الدین محمد چې د دې سیاسونو په ډله کې دی، د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا طرحه د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي.
دې ته خو یو هفته وخت ورکول شوی و، بیا خو په کار وسې پرون دا غونډه شوې وای. لیکن چه اوس خلیزات سم دیم راسته او دا دوار په یو ورځ باندې کېدن په هغه باندې بیا هغه غونډه چې دغه طرحې دغه دپاره وه هغه لږه وځنډل وځنډه وسوه چې هم د خلیزات صاحب سره خبرې وشي او هم دوی ته چې پاتې هغه هم پوره کړي. دا کمیشن
یا د سیاسونو تېره اونۍ هم په همدې اړه غونډه کړې وه او دې پایلې ته رسېدلي وو چې د سولې په اړه یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو ولسمشر له دې وړاندې تل په سیاسیونو نیوکه کړې چې د هېڅ یوې برخې لپاره جامع طرحه نه لري. د افغانستان یو شمیر سیاسیون داسې مهال د سولې په اړه د خپلې طرحې د جوړېدو غږ پورته کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګډون یې له ځینې سیاسیونو سره کتلي دي. ولسمشر ماڼۍ لیکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ویلي طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی او هیله لري چې په دې برخه کې یوې پایلې ته ورسیږي. د ارګ اعلامیه زیاتوي د افغانستان حکومت د عملي میکانیزم پر بنسټ د اوربند یا هم د تاوتریخوالي د پام وړ او پایداره کمولو لپاره د طالبانو روخانه جواب ته چې د افغانستان خلکو او د امریکا حکومت ته د منلو وړ وي منتظر دی. په ورته وخت کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون کړی وو ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مرکزي پلاوي په جوړښت خبرې کړې دي. اجرایي ریاست وایي ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي د طالبانو سره د خبرو مرکزي پلاوی باید ټول منلی هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازولي وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم
هغه مرکز پلاوی چې وکولای شي د ټول افغانستان استازیتوب وکړي هغه باندې خبرې ترې وشوه او هم له دې نه وروسته کله چې د بین الافغاني دیالوګ پایل شي خشونت او تاوتریخوالي کمول یو راهکار په توګه هم هغه باندې بحث وشوه چې وکولای شي یو سازنده دیالوګ زمینه برابر وکړي.
بل خو بیا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډیر سوکه دي. د دې دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل له حقیقت ته چې خبرې توقع خلاف اوږدې شوې خو په ټپه ولاړې نه دي، البته په خبرو کې پرمختګ سوکه دی. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی او هلته یې شاه محمود قریشي سره کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د پاکستان له ملاتړي نظر هرکلی کړی و. خو تر دې مخکې بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د تړون لپاره به سوله ییز چاپیریال رامنځته کوي خو امریکا نورې غوښتنې را وړاندې کړې او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2000 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي تلفاتو سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسیون چارواکي که څه هم د ملکي تلفاتو په تړاو دقیق شمیر نه ورکوي خو وایي چې په دې اړه چمتو شوی راپور به په راتلونکو دوه ورځو کې له رسنیو سره شریک کړي. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو دوه اونیو کې په بلخ، کندوز او بادغیس ولایتونو کې د هوایي بریدونو له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستي او دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ راکم شوې و خو د 2020 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله د ژورې اندېښنې وړ ده. د دې کمیسیون وین شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نسم میلادی کال په درې وروستنیو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شوې وه یو څه اندازه، ولې بدبختانه په دې وروستیو کې د خپل همدو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو کچه واقعا د اندېښنې وړ دی. زموږ موندنې به په همدغه دوه ورځو کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د رسنیو سره او د افغانستان له ولس سره شریک.
ښاغلي مشکور دا جزئیات هم ورنکړل چې دا تلفات ملکیان ته د جګړې د کومې لور لخوا ډېر اوښتي دي. خو د نوموړي په خبره د حکومتي ځواکونو او دغه شان د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د روان لمریزې میاشتې په 11 نیټه د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ درې غړي چې دوه ماشومان او یو ښځه هم پکې شامل وو ووژل شول، چې ځایي چارواکو بیا دغه پیښه یوه بمي چاودنه یاده کړه. دغه شان د کندز د ځایي چارواکو په تایید په کندز ولایت کې د تیرې پنجشنبه پر مازیګر په هوایي برید کې د دوو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. هاخوا بیا په بلخ کې د روان لمریزې میاشتې په 6 نیټه د 209 شاهین قول اردو اړوند هوایي ځواکونو په یو هوایي برید کې درې ښځې او درې ماشومان ووژل چې د ځایي چارواکو په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. دغه شان د طالبانو لخوا هم په بیل بیلابیلو بریدونو کې د ملکی تلفات راپورونه ورکړل شوې دي. د ملکیانو د غوژنو د خلکو پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل. د افغانستان ملي دفاع وزارت بیا وایي د افغان ځواکونو لخوا د شوې بریدونو په اړه چې ملکیانو ته پکې تلفات اوختي څېړنه کوي. د وزارت مرستیال ویان فواد امان
د افغانستان دفاع وزارت چې کله هم هوایي عملیات کوي د دقیقو معلوماتو پر بنسټ کوي. افغان امنیتي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکی تلفاتو مخنیوي لپاره جدي تدابیر لري او هغه پیښې چې رامنځته شوې دي موږ په دې اړه جدي پلټنه کوو ځکه دغه پیښې ډېرې پیچلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي د څېړنو خبره شوې خو نتیجه یې له خلکو رسنیو سره نه ده شریکه شوې. د پوځي چارو افغان کارپو باري عرض بیا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسانو ته د تلفاتو د اوښتو لاملونه د افغانستان پیچلې جغرافیې موقعیت او په استخباراتي اطلاعاتو کې نه دقت ګڼي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هم دوه اونۍ وړاندې یو تازه راپور خپور کړ چې پکې راغلی د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غوړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمېر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی خو افغان حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ او ملکیانو د تلفاتو اصلي لاملینې وسلوال طالبان وګڼل. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دغه غلازادي رادیو نو ورېده ننګرهار د برېښنا ریاست وای دغه ولایت ته د برېښنا وارداتي مزي سیاسي شوی وسلوال طالبان تر سیاسي استفاده کوي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسولین وای برېښنا یو تخنیکی او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅ څوک یا ډله یې باید تر سیاسي استفاده ونه کړي. که څه هم وسلوال طالبانو د دې موضوع د سپینوي په خاطر د ازادي رادیو غوښتنه لانه ده جواب کړي خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډېر وخت د یوې تخنیکی ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په خپل وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی نو بېلابېلې پلمې کوي او په ساتونو ساتونو او آن په ورځ ورځو د جلال آباد خار بې برېښناوي. په دې اړه لسیمی سهارګل امیرزی راپور راستوله.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي نو د بیا ترمیم په شرط ترې دغه ډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلف عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله د شي غوښتنی چې هغه نامشروع غوښتنی د مثال په ډول وي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د موږ د باندې خوشي شي بیا موږ تاسو ته اجازه درکو هغه موضوعات موږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 30 ځلونو ډیر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل طبیعي او تخنیکی پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسولینو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا پلانونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان دې د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکی ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی نو بېلابېلې پلمې کوي او په ساتونو ساتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار بې برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډېری وخت د اوړي په موسم کې راپېښېږي په کوم کې چې ګرمي او اړتیا ډېره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي د ننګرهار د برېښنا ستونزه که بنسټیزه حل نه شي هیڅ وخت به دغه ستونزه پای ونه مومي.
د ننګرهار برېښنا د اوسنۍ ستونزه نه ده. د ننګرهار لپاره باید دایمي برېښنا جوړه شي چې ولس سره ګټه واخلي. غوښتنه مو دا ده چې خپل برېښنا باید مشرقي ته جوړه شي او هغه څخه ګټه واخیستل شي.
بل خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزي درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کېده سم نه و او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي په لومړي سر کې ولایتي اداره هڅه کوي چې ننګرهار د خپل برېښنا څښتن او له ولسوالی برېښنا خلاص کړي.
متاسفانه چې مرکز سره هغه وخت چې برېښنا لنډه راغځول شوی و یو ښه پریکړه نه ده شوې. حالات ته په کتو باندې دا موضوع تقریبا مخالفین تی سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تی ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي، مرکز سره مشارک کړي. لومړی دا دی چې موږ په ننګرهار کې خپله برېښنا ولرو چې له سوالي برېښنا په حساب وژغورل شو. تر څنګ مو مرکز سره خبرې کړي دي او څه دا موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1999 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال ننګرهار د ډرونټي او نغلو له برېښنا استفاده کوي چې د ځایي خلکو په خبره بسنه نه کوي او اکثر وختونه یې کارځایونه او کورونه د پرچاوۍ له کبله تیاروي. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان ایالت په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکخ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیا غونډې شوې دي. دا غونډې د بلوچستان د مرکز کوټي ژوب قلای سیف الله مساخیلو او دوکې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې شوې. د ارمان لونی خور وړانګ لونی وایي د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي. له وړانګې لونی سره زموږ همکار سالم احمد صالح مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وزلو وروسته دا روغ کال پرسو، نو موږ هم په هغه رنګه مذمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ستا موږ وکیلان په عدالت کې ناستي. بیا دلته یو ټیم دوی د کوشمنټ دپاره دغه قاتل د کوشمنټ د اف آی آر د ختمولو دپاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې زموږ وکیلان مرګري په هغه باندې چې موږ به خپل دغه کوو، نو هغه راپور ته شول موږ خپل وکیلان مرګري چې موږ به کیس پر مخ وړو، نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پوری لکینو هغه ودی شي ته بيخي غواژ نشدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لانی منی هغه ارمان تر اوسه شهید لانی ډیکلری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسور او کوم دغه پنشن چې کوم د سو نوکری کړي او کوم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لانی ډیکلری وی وي به د ارمان چې دی حسي همړه سوې نو پر مخ وسه شته غواژ دلو ته تیار هم نه دي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویل و چې په برخه کې به دوی پلټنې او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه؟
بیخی هم نه، اول ورځ تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې یو چیرې پېښ وسی او څوک راسي تا ته هغه شکایت راوړي، نو ته به اف آی آر درج کوي، بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دې ریاست چې جوړ شوی دی له موږ سره یو الټا کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د سلوشتې د جلسې بعد چې کومه جلسه وسوه هغه یو ورځ بعد اف آی آر وسو، نو بیا زیالنګو وویل چې موږ خپلې پلټنې کړې ولې، نو اوس موږ دا دی دغه وکیل دوی دا ومنله چې د دوی له خبرې داسې و چې دوی داسې ومنل چې موږ پلټنې وکړو بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړې وي نه اوس کوي او نه بیا څه اراده شته چې د دې کیسه چې د یو قاتل ته چې هغه تا په خپله ویل چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم، بیا تاسو خپله اف آی آر وکړئ په هغه د 302 د فاول لګول او بیا هغه کس له بوري وړي کوټې ته بدلوي او بیا هغه ته پروموشن ورکوي، نو دې ته خو موږ تاسو په خپله اندازه لګول سي چې دا څنګه پلټنې دي څنګه کیس روان کړی دی.
نن د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلای سیف الله موساخیل دوکي او نورو سیمو کې جلسې او اعتراضیه غونډې وي. تاسو معلومات څه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو یم چې په چیرې هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې میش دی هغه په دې دغه کې استاد ټول د ارمان تازیتی غونډې را جوړې کړې دي او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان دی او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه د ارمان د سپلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي. په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسي بلا ځایونو کې نن شپه او بیا به همي او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده. نو داسې دا چیرې چې هم پښتانه دغه ټول درمان د جلسې د مناسبت تلین د پاره غونډه را جوړ کړې دي. دغه تلین وړاندې
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي شوي، له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضا وي دي؟
نن تاسو مشه وطن کې د ارمان آباد هم ډیر شهادتونه وسو، دا به شهادتونه لړۍ نه درې موږ له لاده دي ریاست غوښتنه ده چې په کار دی د دې شی مشته د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي د زموږ د هر شهید تپوس د وکی د دې شاته کوم پس منظر دی دا کړی لچا سره تړلې ده تر هغه اخیره پوری ده دا پلټنی وسی دا د دې وجه د معلومه سي دا ولی شهیدان سوي دي بیا ولی په یو دونی مضبوطه کلک ریاست کې په پسپینه ورځ باندې شوک راځي یو کس وزنی بیا له هغه ځی پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی تاله چک پوسټه قاتل ترږي پر عام موټر سایکل باندې ناست وي دا قاتل نه نیول کړي نه پزیاندل کړي دا سي خلاصیا نو په کار دي چې دا د ډیر لوړه زائد د تحقیقات وو چې موږ ورته غوښتنه دا د چي دا کړی چې خمر روانه ده د ل سره پر او پلټل کړي چې دا وجه یې صد د دې مرګونو د دې همونو او دا کیسه چې کومه ده دا نور را ختمه کی.
وخت سلور بجی او دیر دقیقې شوي. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي حکومت د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره چمتووالی نیولی او په دې ترڅ کې یوه الوتکه هم چارتر شوې ده. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره په پلازمینه کابل کې 100 او په حوزوي روغتونونو کې 200 بسترونه له ټولو تجهیزاتو سره چمتو شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو 9 وسلوالو سره د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې حکومت ته تسلیم شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل دا ډله په درې تخت سیمه کې له افغان ځواکونو سره د نښتې په پای کې تسلیمۍ ته اړ شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوړی لومړی تلی نن د بلوچستان ایالت په لورلایی او یو شمیر نورو سیمو کې د اعتراضي غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. د ارمان لونی خور وړانګې لونی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ارمان په وژنه تورن پولیس نه یوازې خپلې دندې ته ځي بلکې ترفیع هم اخیستې ده. ارمان لونی د 2019 کال د فبروري په 2 نیټه په داسې حال کې د نوموړي د مړینې خبر خپور شو چې د لورلایی د پولیسو په توقیف کې و. په چین کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 تنو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی او د دې ویروس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیز لګولی. او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل سبا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو جګپوړو چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړي.
د افغانستان د سکی ملي ټیم د سکی په امتیازي څلورم پړاو سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوو ښځینه لوبغاړو په ګډون به شپږ افغان ورزشکاران د 12 هیوادونو په سیالیو کې چې د پاکستان په سوات کې جوړیږي ګډون وکړي. ښاغلی قریزاده زیاتوي چې دغه لوبې د فبروري له 2 پیل او 11 پورې به دوام وکړي. په غزنی ولایت کې د سنوکر د غورو چیرو د پیژندنې لپاره سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیر ورځ پیل شوې چې د دغه ولایت د تو کلبونو څلوېښت ورزشکاران به په خپلو کې سیالي وکړي. په مزار شریف ښار کې د بوکسینګ تر ټولو لوی تمریناتي کمپ په رسمي توګه فعالیت پیل کړ. د بلخ د بوکسینګ فدراسیون رئیس اسدالله ارسلان ازادي راډیو ته وویل دغه کمپ چې په یو ساعت کې د 100 ورزشکارانو د تمرین کولو گنجایش لري بلخي ځوانانو ته د رشد او پرمختګ لپاره جوړ شوی. ښاغلی ارسلان زیاتوي چې دغه کمپ د استاد حبیب الله کریمی په مدیریت سره یوازې د نارینه په برخه کې فعالیت لري. اسدالله ارسلان دا هم وایي چې په پام کې ده چې په دغه کمپ کې ښځینه ورزشکارانو ته هم د تمرین زمینه برابره شي. او د سعودي عربستان د الټاون کلب په رسمي توګه اعلان وکړ چې د کوربه په توګه د الکویت لوبغاړي کې پرسپولیس سره لوبه کوي. الټاون کلب د اسیا د نوي فصل د اتلولو یو لیک سیالوي کې د ایران پرسپولیس کلب سره لوبه کوي. د دغو دوو ټیمونو ترمنځ سیالۍ د اپریل په 1 نیټه پیلېږي.
او د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د 15 مقام د ګټلو لپاره د افغانستان د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او د استرالیا د لوبډلو ترمنز لوب روانه ده. افغانستان ټاس ګټلې یو سل یو نوي منډي کړي په 500 اورونو کې و لوبغاړي سوځېدلی وو. په دوی کې تر ټولو ډېری فرحان زاخیل یو نوي ناټ اوټ منډي وکړي او تر اخره په کریس باندې ولاړ پاتې شو. اوس استرالیا لوبه پیل کړې ده، درې منډي کړي دي په دوه اورونو کې، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دا لوبه د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د 15 مقام ګټلو لپاره د افغانستان د تیرې جمعې په ورځ په پاکستان باندې په کوارټر فاینل کې خپل لوبه و بایلله او د دې سیالیو په مخکې تګ نه پاتې شو. اوس هم دوه اونیزې خبرونې لرو د انصاف په لټه کې او دغه شان ورک شوي عزیزان، هیله ده دا هم را سره تر پایه واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله وایي تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رای ورکړې وه، بیا طالبانو ونیوو رنګ شوې ګوته یې ترې پرې کړه. دی وایي اوسې ټول لاس سم کار نه کوي او حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې ده. د ده په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حفیظ الله ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله په خپل د ورپېښې ستونزې په اړه ووایي. کله چې په انتخاباتو کې رائے ورکړه، طالبانو په کوم ځای کې ستا ګوته پرې کړه؟
لشکا به درای کې سوي ځای کار پنو سکال ټول ملت خبر دی چې ټولانو لشکا دا بوشه بخانه غوالي صاحب را لې غو کمانډان را لې اته موږ ځکونو وخت یې رسانه ای را لې.
حکومت در سره سم راست حکومت وکړ؟
حکومت وان مستر کومک نه دکړي زنده در افغاني از ولادت دغه ما ته کومک شوی دي څو خل غزوات وکړه زنده در افغاني مزه تک هم راځي ور کوم یو چینه لرون د ویره سرطان دی. آیا د دغه دوا وسی ادمي دوا وسی د کوټ ادمي سنجر بابا دوا وسی تاسو څنګه هم زال بک
تا ویل چې د لاس یو غوته دی پرې شوی په ټول لاس خو تاثیر نه دی کړی. آیا کار کولای شي؟
کار خو نه سو کولای تاسو دغه کار کوم دغه ګوټي پرې سره د پروش کال ته ادمي لاس فرمان نه لري ما کار ونی سم
حکومت در سره څه ژمنه کړې چې سم رسته به در سره وکړي؟
ما سره وعده کړې تاسو کومک کوم تاسو نمبر در کوو چې در کوو تاسو هم زال ته ولاړو بالا ول اساس ریزنه سه ولاس زبې ترالم ګریش اساس لمبر پیدا کړو اساس سره تماس ونی.
په هلمند ولایت کې خو به د معلولین او شهیدانو د چارو ریاست وی هل تتللې ځان د ثبت کړي؟
هغه سه ولارو تقریبا یو میاشت دغه کار اختوم دغه کار مستم کې بالا ولان مایمن ریاست ته هغه واسه یو میاشت بعد راځه تقریبا شپږ میاشت کې موږ دوه ورځو
انتخابات بیا کیږي بیا هم رائے ورکه
رای خود افغانان خو راست کیته مجبور کډ نو ټول راست پرېس مې لای ور رای ور کوم
د هلمند والی ته تلې په خپل والی درته سویلی
والی صاحب ولار والی صاحب دوا دې به زیات 15 پر ولاته ولار 15 تر افغان ما تر کې ول نور کومه کومه ستر کې اوس ادمه ځل تبراکې نن دوا راست صبر راست بل میاش ورته بل میاش ورته یوونه سره افغانی کرای ته متل دی ورزی ا موږ هغه یوونه سره افغانی کرای ورکم هغه یوونه سره افغانی دا خپل پچینان مسابقه
خاستا مشکل به د هلمند لوالی او یا په هلمند کې د معلولینو چارو لرياست سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مده هلمند د والی لویان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. خاغلی زواک اوریدلی به مو وی چې د هلمند لولایت د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه. دی وایي دغه ګوتې په ټول لاس تاثیر کړی، د پخوا په شان کار نشي کولی، عاید هم کم شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې له دغه شان زیانمنو شوو سره د مرستو کوم پروګرام لرئ؟
د دې لپاره چې موږ په وخت سره د خلکو مشکلاتو ته، د ولس مشکلاتو ته په وخت رسیدګي ورته سوي وي، موږ ټول د دوی په خدمت کې یو. هر ریاست، هر اداره، مقام د ولایت لیدو ساتي د خدمت کې، هر کله چې خپل ستونزه لري کې ولې سي مستقیم ډول تاسو د مسؤل سره شریک کړي. نو دا چې تاسو کوم شکایت رسیدلې دی د حفیظ الله نامې په نامه باندې، اوس هم تب تلاش کوو اصولي، قانوني او د هغه حل لاره چې ورته پیدا کړي، په هغه صورت سره اوس په هر طریق کې ان شاء الله د دوی ستونزه د حل تکي کړي او وتوانې چې له یوه طریقه څخه نه یوه طریقه څخه دا ستونزه ته باید حل لاره پیدا کړو.
ځواک صاحب دا وایي د ولایت مقام ته عریضه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي.
لریزه دلته راول سیوی مقام ولایت ته او چیرته وي کېدلی شي دوی مستقیما که بله لاره نه وي زما سره تماس ونیسي او دفتر ته راسي. د دې خدمت کې په هر طریق چې کولی شو موږ مسؤلینو سره دې کېنوو او موضوع به انشاءالله د نږدې نه ورته حل کړو. بل دا چې مثال دوی سره واده شوې ده خدمت په برابر ده که په نورو برابر، تاسو معلومیږي چې د دولت اوس تقریبا ډېر وخت کېږي په دې ځای کې املاکي کارونه بند دي. په دې اساس باندې په هر قسم چې د دې ستونزو ته د حل لار پیدا کړو، که هغه غواړي چې د والي صاحب سره موضوع شریکه کړي موږ خدمت کوو او کېدلی شي موږ سره تماس ونیسي ورسره کښېنوو. د مشکلات د هر چا چې وي په هر اداره کې چې وي که چېرې تاسو سره تماس نیسي هغه موږ خدمت کوو. تاسو ته معلومه ده چې څو ځلې نور هم ځینې مشکلات تر تاسو پورې رسېدلي دي او د همغه طریقه څخه موږ سره تماس کې سوي. بالاخره موږ لاره سازي ورته کړې، حل سازي مو ورته کړې ده، په دې توانېدلي وو چې د دوی مشکل ته د پای ټکی کېږدو.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د هلمند له ولایته د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه. دی وایي دغه ګوته په ټول لاس تاثیر کړی او د پخوا په شان کار نشي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دی دا هم وایي چې حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې وه خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې حفیظ الله نومې دی د دې دفتر ته ورشي چې ستونزه له نږدې واوري او په اړه قانوني اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، سربیره پر دې یوه بله موضوع هم له تاسې سره شریکوو چې دوه اونۍ مخکې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ بهاودین نومې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې امنیتي ځواکونه د دوی د کلي په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د دوی له کورونو نه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. بهاودین ویلی و چې د دغو عملیاتو له امله په دغه ساړه ژمي کې دوی خپل کورونه پرېښي وو او نورو سیمو ته کډه شوي وو. ازادي راډیو دغه مسأله په تخار ولایت کې د 212 قولي اردو له مسؤلینو سره شریکه کړه. د دغه قولي اردو یو مسؤل عبدالهادي جمال دغه ستونزه واورېده او ژمنه یې وکړه چې په څو ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل له کلي نه ووځي. دغه ستونزه مو بیرته د درقد ولسوالۍ د نورخیلو د کلي د اوسیدونکو عبدالهادي نه وپوښتله چې امنیتي ځواکونه ستاسو له کلي وتلي. ده وویل
نوره چراله په کورو کې ځای پر ځای سوله سل خلک ووتل لاړه بیرون په ګډې په تکلیف سو په واورې کې په یخ کې په دښتو کې پاته سوله کوچنیانې مریضان سوه سنې بغل سو ټوله چې دمه راځوی ازادي ته ما دا زنګ ورته وکړې د مشکلات مې ورته وش. نو بیا راځوی ازادي و نثر کړه چارواکي بېرته د جنګ یې ونه کې ماشاءالله دغسې بس ووته نورې بله کلی پرېښوی او موږ به تراله خپل کلي ته کلي ته ځای پر ځای سولو.
موږ ستاسې دغه مشکل امنیتي ځواکونو سره او د ولایت مقاماتو سره شریک کړ. اغو بیا وعده درکړه، تاسې ته وعده درکړه چې دلته عملیات پای ته رسیدلي او بعضې کلي وسلوالو طالبانو نه خلاص شوي دي او دوی کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. دغه خبره واقعیت وا تاسو ولیدل تاسو خپل سیمه ته لاړی
خبر وخت موږ خصیم ته لاړو بلې
دا سی فکر کوي چې ازادي رادیو په دې حصہ کې ستاسو پیام په خو صورت سره مقامات ته وړاندې کړ
بلې سه وو اتمن دا فکر کوي چې په خو صورت باندې د مقامات د موږ پیامونو د مشکلاتونو وړاندې کړل او د موږ مشکلات حل شو
پیام د نورو خلکو ته څنګه دی چې دا رادیو کولای شي چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي
قوم ټول ملت ته دا پیام دی چې باید داسې مشکلاتونه باندې راسي باید د خپل مشکلات د رادیو ازادي ته ورسي او رادیو ازادي دغسې مشکلاتونه نشروي او چارواکو ته رسي او بیا دا مشکلاتونه حلېږي
تشکر مهرباني
تشکر
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي د ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فریباز ځای خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د غوې نشانې راته وایي او هم ګورسته بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کوي چې تاسو خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي نو د خبرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د خپل سیمه کې د یو پیدا شوی کس په اړه معلومات راکوي
السلام علیکم زه زموږ اورک پیدا شوی چې د چارچنه ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي زموږ د وطن دی زه د هلمند ولایت نه هرسراس په سیمه کې ما ته د په دغه شماره زنګ ووي 0 8 9 9 9 د مې واټیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم زین فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته کله نه علاوه د نام خدای لګره جګ دا میدان نه نه چکی شي نه کوم نه در څه نه کوار څه کی پیدا کی نو ما ته لږ شي نه ده څه پر وسه واتیا نه څه په دې پنځه د وسه وو څه پر وو وو اته یو دې دې څلور نه اته
السلام علیکم زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک اند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې اګه چې پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته اګه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی و خاص په ایران کې وسیږي نو یو بل معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومي حضرت ګل دی او داسې په حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نومي مقصد دی نو په چې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3 په ایرانی شمیره د مالیکو سره ونشي دا ځوان سره چاغه په فیسبوک کې پټه کړې دی اکس او 0 0 9 8 9 او درته څوارلس 0 8 10 بیا څه وخت ته تمام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامات او علیکم سلامونه او توان د ته یو زه قدرت الله کا درمن یم مالک یم یو له سایت په وړاندې د ته مسلمان بل ته چې په وړاندې کې وسیر نن لا په دکان څخه تاسو ته دکان ما دې ته کې ته نه بریا دې نه میږي نو چې د کندو دې په کایا دې چې نه بریا کولو ته دغه دې له نه غوښتل شکایت دې ته تل ښکار دې او محمد علي او محمد داوود شلخته ګان دي ګرد عمر دې نه مې دي نو کوم مسلمان وکي یا وروري یا کای خانه خاط چې توکي آزادی رادیو ته ډیره مننه کوم چې موږ پیغامونه نشري.
السلام علیکم ورور می، تاسو ته سلام او د دې خبرونې قرباته جوړه لټاله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم. پر دې هیله يم چې د آزادی راډیو همکاران به ټول راته روغ جوړ خواښه خوشحاله به وي. د ټلیفون پر کرښه ورور می بیا هم در سره راغلی د پخوا به شان زړګې د درانی مکانه اغم لا اوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل می مخې ته پیغام پیښه خوږه سړی کنه هغه می حال پښتر پیښه مونږ سره کنه یو جلتی ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خده خبرې کوي کنه وای ته وځلاد می مل دی او ته د کابل مکانه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر می هم را سره ده د جلتی وای مونږ د کابل یو خوښ کابل کې ته کور نه د معلوم کنه خپلار یې نشته ده کدی یا مور یا ٹیلیفون شمرا بورتا ہوا سپر سپر یو یو بیا سپر چلور درے کدا پیغام حسادی رادو لاوری دن کو لحم کار پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام عوام معشوم چینی تقریباً محمد ساز دے مشف داکڑے دے دئی لغمان کسان چواڑی بوجھے مشرا دی پدش میرا اڑی کمنی سے سپر و سپر سلور سپر یو ن سلور و دریا پنچ میرا بیاور تمام سپر و سپر سلور سپر یو ن سلور و دریا آزادی ریڈیو نے من کسان چپ لاٹکی دے بات بول دی.
السلام علیکم
السلام علیکم. ہرمند ولایت سے دا پتنا کی نظری رادیو سر سلطے والد کی دلت کرنا الگ تھی اور دپلا میں غلام حضرات تھی ڈاکہ میں نے الرگو لگا دی ددن متی ولا دی وزر چاچی نو دو لسوالی ام او دا دج کاری دی دغن میں ریا کی دا خط کر خردی ام دا اکھ کی آزادی
السلام علیکم. السلام علیکم. افغان کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. نه د پیغام دی د رادیو خبر کې د موږ یو کښنه دا کړی دی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه یا لس کال به دی خبرې نه شي کولی ګونګې دی په ځواب باندې هر مسلمان ګوري پر دا شمیرې د مرسته اړیکه ونیږي خپل کښنه به په لاس ورکو دې ته اړیا
السلام علیکم.
وارث ترخیلم به خسته بسازم اتال سرافیم ما دلته او علاق دانو داسی دل قدنم دیر لنده دا داسی لایقات پنامه بانده دانو ایدن خفل کود یعنی غلط سویده نفیگ ما عصبی تکیب بری کچنگا نو که هر سو قواری وروری اطلاق لری ورون آسمان لری نو تک شماری تا دزنگو کی سفر واویا یو اتیا سینزه پنزوس تلور سواو اتنوی بیا هم دا شماره وایم سفر و و اتیاو پینزه سینزه تلور نه حتی بخمه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیلی ما در ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د دولسو کلو په شاوخوا کې عمر لري. شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي، د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 اویا 1 6 8 1 0، بله شمېره ده 0 8 1 5 5 5 6 8. بیا تکرارم 0 8 1 5 5 5 6 8. خدای پامان. ښه خبره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خپل محمد خادم یم. تاریخ نیم داله د ایلمن ولایت واشیر ولې سره ښه نیولې ده. تاسو موږ چې څنګه ماشوم راغلی دی تقریبا دغه اتو کال پر شاوخوا دی. نو راته نور میاشت کېږي چې د عرفان الله په نامه دی ماشوم موږ پیدا کړی دی. دا لارام په سیمه کې هم پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمېره ځل بیا وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 9 1 9. خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کاله کېږي چې د کور څخه نه دره تکتب دی. د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبري زموږ سره په دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5. بله شماره ده
سلام علیکم. دا سړی چې دا ورور چې د بادغیس ولایت څخه زنګ وي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ولما سره ورسره عزیز د هلمند ولایت بغلی د ولسوالۍ د کلاچی د کلي راسانه احمد اقاضي در محمد د دغه سړي لمبر ما ته بل هفته کې ګیر کړي زه ته کار نه کړي و ساتو چنډوال وویل ول د خدمه مو شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه د صدر شمېره مو سره څه تماس ونیسي دا ورسره عزیز تاسو مو پیدا کړم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ازادي راډیو ته السلام علیکم وایم او غنه مونږ ته تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروګرام ده په نام د قاضي محمدین ولادي اسمت د غبري مسجد کې نظر کړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه سهار کا پیدا ک یو لک روپی او غانه شریلی لري قاضي محمدین دا په قاضي باندې مشهور ده د مرکزی بغلان او د پاوکمو د کلینا
صدری مسیحی کی نادرہ کا دورا تاکہ نفائش کون تو کہا جمان کا آواز پاک سے کہ خدا ایسی پیدا کی
السلام علیکم تپکتکا ولایت مرکز شرنی سخمانی صاحب نازمات احمد ترکوان دی مرکز شرنی دین یادو دکلی پزل اور دولت کلن بے لپنزی استور رزو چخا نادرہ کا در نو کپو داخلی خارج کلی چھا سر معلومات کی دی مہربانی علمہ دی لاند شمیرے تو زنگ ہوئے مہربانی پا موزی سپر گوایا سپر درش پیتو اتش پیتو شپز آیا شمیرہ یا دل بیا سپر گوایا سپر درش پیتو اتش پیتو شپز آیا منانا زیادت مہربانی پا موزی
مسلم ولایت تم کو دل سالنی علی کم ہوئے دا ما یہ اور ورکتا عزیزانی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قریب رکھتی شرما دا کا پن احمد تقریباً چورکتی نوار مسلمان کے پد پاڑ معلومات لري ماتي پد